در څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي د لندن کانفرنس ته چې بل سبا د افغانستان په اړه جوړیږي هیله مند دی. د اندرس فوګ راسموسن څرګندونې په روانه خپرونه کې خپرو. د افغانستان له تازه امنیتي وضعیت او د بیا رغونې په اړه مو له یو شمېر موضوعاتو هم خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
ترکیه کې نن د افغانستان او سیمې ځینې مهم چارواکي د افغانستان پر مسایلو خبرې کوي. جرمني 1500 اضافي سرتیري افغانستان ته لیږي. په سیمه ییزو او نړیوال خبرونو کې به واوري. په بغداد کې وی چاودنې تر 300 زیات کسان وژلي او په لسګونو نور ژوبل شوي. بشپړ خبرنا ویاند معصوم میوند. تاکل سوی ده چی نن ده ترکیه پاستنبول که ده افغانستان ده گاونده هیوادون حکومتی چارواکی پی وسیمویز غنده که سر را طول او پا دی هیواد که به ده امونیت ده تامین او صبات پر خبری اتری وکری. تامده پا دی غنده که ده افغانستان و پاکستان ولسمشران ده ایران، چین، تاجکستان، ترکمنستان و لورد با چارواکی برخ واخلی. ده غراز ده برطانیا ده بحرانی چارو وزیر دیوید میلیبن با پا دی غنده که ده یوش میرنور هیوادون پا شمول ده چارنکو پا توگه گدون وکری. ده سیمویز غونډه د افغانستان په اړه د لندن د هیغ نړیوالې غونډې څخه یوازې څو ورځې مخکې جوړیږي چې پکې به د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د روغې جوړې طرحه وړاندې او تمه ده چې نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړي. جرمني په پام کې لري 1500 نور اضافي سرتیري افغانستان ته ولیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل نن به له کلیدي وزیرانو سره د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ځواکونو دغه زیاتول اعلان شي. جرمنی چې دریم ستر متحد هیواد ګڼل کیږي، د مال په افغانستان کې 400 عسكر لري، خو دغه نوی پلان د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. انګلا میرکل ویلي چې جرمنی غواړي د عسکرو ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته ځینې روزونکي هم ولیږي. که څه هم جرمنی له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ته کوم مهالویش نه دی ټاکلی، خو میرکل ویلي دي افغان چارواکي به تر 2014 کال پورې دا توان ولري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبال کړي. د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په مملې نومې سیمه کې د یوه کس د نیولو لپاره پر یوه کور تېره شوه. بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې پکې خپله مطلوب کس وژل شوی او 15 نور یې له ځان سره ژوندي بیولي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د هغه چا د نیولو لپاره ترسره شوي چا چې له طالبانو سره په سیمه کې مرسته کوله. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس او 15 نور چې بهرنیو ځواکونو له ځان سره بیولي دي ټول بېګناه ملکی کسانو. د بلخ ولایت امنیه قمندانې وایي چې یو مشکوک یې له 15 ماینونو او یو کلاشنکوف سره نیولی دی. د بلخ د امنیت امیر جنرال عبدالرؤف ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړی د بلخ ولایت د دولت آباد اوسیدونکی دی او غوښتل یې چې چارواکي په نښه کړي. نوموړي دا هم وویل چې هغه سړی چې څه موده وړاندې په کابل کې خپله میرمن وژلې وه نیولی دی. دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه بله فریدې هوټ سیف څواري.
هندي مقاماتو نن په خپل هیواد کې د جمهوریت د ملي ورځې د لمانځنو په مناسبت امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. دوی د خپل هیواد د اساسي قانون تصویبول او همداشان د بریتانیا له تسلط څخه د خپل هیواد خلاصون لمانځي. مسؤلان وایي په زرګونو اضافي پولیس او عسکر د ملي ورځې د کلنیو مراسمو د امنیت لپاره چې په نوي ډیلي کې ترسره کیږي ځای پزې شوي دي. د ځواکونو همداشان د ممبای د ښار د امنیت لپاره هم هلې ځلې کوي. په دې ښار د 2008 میلادي کال په وروستیو کې لواله حمله شوې و. د یو بل خبر لمخې د کشمیر په لنجمنی سیمه کې له هندي ځواکونو سره د ډزو د تبادلې راپور ورکړی شوې دی. هندي ځواکونه وایي دوی له ګاونډي پاکستان څخه د وسلوالو د راوختو د یوې هڅې مخه نیولې ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د بغداد په مرکزی سیمه کې د بم د چاودنې په پیښه کې شاوخوا 40 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ځنوژن کې حمله چې په یو موټر کې وشوه هدف یې د کراده په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت یوه ودانۍ وه. مسؤلان وایي ډېر قربانیان پولیسان دي. نننۍ حمله یوه ورځ وروسته له هغو حملو وشوه چې په مرکزی بغداد کې درې هوټلونه په نښه کړل او له عمله یې شاوخوا 40 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 70 نور ټپیان دي. عراقي او امریکایي مامورین د مارچ تر 8 د مخه چې په عراق کې پرلماني انتخابات ترسره کیږي د حملو د ډیریدو خبرداري ورکړې ده. د لیبیا د دفاع وزیر نن و د وسلو د پیریدلو د یو قرارداد د لاسلیک کولو لپاره مسکو ته ځي. داسې ښکاري چې د روسیې او د دې هېواد ترمنځ پوځي همکارۍ مخ په زیاتېدو دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي لیبیا په دې لټه کې ده چې د شلو جنګي الوتکو په ګډون له څه باندې $2 میلیارد په ارزښت له روسیې څخه وسلې او پوځي وسایل واخلي. تر دې د مخه یوه لوړ رتبه روسي مقام دا خبره تایید کړه چې له مسکو څخه د جنرال ابوبکر یونس جبار د کتنې پر مهال به لیبیا د وسلو د پیریدلو موافقې لاسلیک کړي. د ازادي راډیو ده د فرانسې د پارلمان یو کمیسیون پر مسلمانو ښځو د حجاب په برخه کې یو ډول بندیز لګولی. په هغه راپور کې چې په دې اړه نن خپور شو راغلی، مسلمانې ښځې به د ښوونځیو، روغتونونو او د عمومي ترانسپورټ د ځایونو په شمول په دولتي دفترونو کې خپل مخونه نه پټوي. راپورونه وایي دې کمیسیون د هغه قانون په اړه خبرې بندې کړي چې پر سړکونو او شخصي ځایونو کې د ښځو د مخونو د پټولو غوښتنه کوله. همداشان ویل شوي هر هغه څوک چې افراطي برخورد کوي نو د اقامت کارت او تابعیت به ترې واخیستی شي. په دې اړه د خلکو د نظر غوښتل وروسته له هغې پیل شول چې ولسمشر نیکلاس سرکوزي د تیر جون په میاشت کې وویل په فرانسې کې د داسې چادریو په سرول د منلو وړ نه دي چې ټول بدن راونغاړي. فرانسه شاوخوا 15 میلیون مسلمانان لري. بریتانیا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له خپل تر ټولو لوی اقتصادي رکود څخه راوتلې ده. مسؤولانو نن د ملي احصایې د مامورینو لخوا ارقام خپره کړي چې د تیر میلادي کال په وروستۍ ربع کې له هغه حده چې تمه کېده، یعنی په 0.1 څخه لږه اقتصادي وده ښیي. بریتانیا د نړۍ وروستۍ لوی اقتصاد دی چې له اقتصادي کسات څخه راوتلی. او د امریکا د متحد ایالاتونو ستره محکمه به د غیر قانوني پیسو د معاملې د تور په خاطر فرانسې ته د پاناما د پخانی دیکتاتور لسپارلو سره د امریکا د حکومت مخه ونه نیسي. محکمې د 15 کلن مانویل نوریگا د استیناف د غوښتنه رد کړه چې د جنګي اسیر دی او باید خپل هیواد پاناما ته واستول شي. نوریگا په 1979 میلادي کال کې پر پاناما د امریکا د حملې په نتیجه کې له واکه وپرځول شو. هغه امریکا ته د مخدره موادو د لیګلو په تور محکوم شو او له تیرو 10 کلونو راهیسې په امریکا کې بندي دی. داود ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې روانه خبرونه کې د ناتو د عمومي منشي څرګندونې اوریدلای شي. اندرس فوګراسموسن د لندن د نړیوال کانفرنس نتیجو ته هیله مند دی. د دغه کانفرنس په درشل کې چې پر امنیت چې پرانیستو ته دوی ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانانو د عدالت غوښتنه کړې. په کابل کې د ورستیو بریدونو طرح نیول شوی. په لغمان کې نوې عمراني پروژې پرانیستل شوې. ویل کېږي چې د پاکستان د صدراعظم امنیت یو امریکایي کمپنۍ ساتي. یو شمېر دا خبره مني خو ځینې شک پرې کوي. پر روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام یو مخ خپل د ستاسو پیغامونه دي چې راستولې مو دي او د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې کوو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دی د افغانستان په باب د لندن له کنفرانسه د مشخصو نتیجو تمه لري. راسموسن له ازادي راډیو سره په مرکه کې همداراز وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت د یو غاصب ځواک ماموریت نه دی. دغه هم وویل تر څو چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ شوی نه وي، له دې هیواد به ونه وځي. راسموسن وایي په افغانستان کې به حاله د ناتو ماموریت بشپړ شي چې افغانان د خپل هیواد د امنیتي چارو د ساتنې جوګه شي. اسمت چاروان د شاغل راسموسن د دې مرکې پر اساس رپورت لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د افغانستان د حکومت پروګرام چې د لندن په کانفرنس کې به وړاندې شي اوس له سیاسي ملاتړ برخمن دی. تر دې مخکې نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د پروګرامونو ملاتړ نه کاوه.
Yes, I think the situation will be
راسموسن وایي هو فکر کوم چې وضعیت به ډېر بدل وي. لومړی په دې خاطر چې اوس سیاسي ملاتړ موجود دی، او دوهم دا چې زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه به عادي ژوند ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو او د هغوی د پخلاینې د هلو ځلو مالي مصرف ورکړي. همداراز غواړم په دې ټینګار وکړم چې د پخلاینې او د وسلوالو ډلو د بیرته جذب دا پروسه باید د افغانستان د حکومت له لوري پرمخ بیول شي، او زه دا په یقین وایم چې داخلي ډلې به د افغانستان اساسي قانون او ولسواکي ومني او د هغه اطاعت
وکړي.
د ناتو عمومي منشي په دې باب چې طالبان خو د بریالیتوب ادعا کوي، نو ولې به روغې ته حاضر شي؟
وایي
طالبان نشي بریالي کېدای، موږ به کامیاب شو. دوی به بیا په افغانستان کې واک ترلاسه نه کړي. لومړی په دې خاطر چې د افغانستان خلک د ازادۍ او دیموکراسۍ غوښتونکي دي، نه غواړي چې بیا واکمن شي، او دوهم په دې خاطر چې ناتو د خپلې انتخاب کړې لارې لپاره مهمې پرېکړې کړې دي. د خپلو سرتیرو شمېر به ښه زیات کړو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړوو. افغان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو ته روزنه ورکوو چې هغوی په تدریج د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د دغو ټولو دلایلو پر اساس به په روان 2010 عیسوي کال کې افغانستان د یو نوي انکشاف او تحرک شاهد وي. د ناتو سرمشیر افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په باب وویل چې د ناتو هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي. نو پر دې اساس د افغان ځواکونو د روزلو په برخه کې کار کوي، او په شو وسلو به هغوی سنبال کړي. شغلی راسموسن د افغانستان په باب د لندن د نړیوال کانفرنس په اړه چې د پنځشنبه په ورځ جوړیږي وویل، د لدې نړیوالې غونډې د داسې مشخصو نتیجو هیله لري چې پر حقیقتونو ولاړې وي. هغه وایي د لندن له کانفرنس زه د دوو مشخصو نتیجو تمه لرم. لومړی ده چې موږ باید د انتقال د دورې لپاره پر یوه مهال ویش موافقه وکړو چې افغانانو ته د امنیتي چارو د سپارلو سبب شي. موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو چارې په هماهنګ ډول وي، او فکر کوم چې په دې هکله به د لندن په کانفرنس کی پریکړه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2011 کال د نیمایي څخه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي. خو د ناتو عمومي منشي وایي چې ښاغلي اوباما دا نه دی ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول ځواکونه وباسي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له طالبانو سره د روغې جوړې د موضوع ملاتړ وویل چې نړیوال اوس له طالبانو سره د روغې جوړې د موضوع ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې دا مسله بل سبا په لندن کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې وڅېړل شي. د دې کانفرنس په درشل کې مو په یوې خبرتیا پسې په کابل کې د یو شمېر افغانانو له غوښتنې خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان پاړه د لندن د نړیوال کانفرنس د جوړېدو په درشل کې په کابل کې د انتقالي عدالت د همژغې ډلې یو ځل بیا په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې د افغان دولت وایي چې د لندن په کانفرنس کې بل وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خپل نوې طرح هم وړاندې کړي. خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همژغې په نوم دغه ډله وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو په برخه کې هم باید انتقالي عدالت په پام کې ونیول شي، او هغه کسان محاکمو ته راکش کړای شي چې په جنګي جنایتونو تورن دي. بل لوري ته وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې له افغان دولت سره د خبرو اترو هر وړاندیز رد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډلې له افغان دولت نه وغوښتل چې ډاډمنه کړي له وسلوالو مخالفینو سره خبرې اترې په شفافه توګه ترسره کیږي، او په دې برخه کې له هرې داسې معاملې نه ډډه کیږي چې د بشر حقوق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه ډله چې د مدني ټولنو شاوخوا 40 ملي او نړیوال سازمانونه غړیتوب لري وایي له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو له امله باید هغه کسان ونه بخیل شي چې په جنګي جنایتونو تورن دي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې یو چارواکي یونس اختر په دې اړه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، دوی د روغې جوړې ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې باید انتقالي عدالت هم په پام کې ونیول شي.
البته موږ بیا هم تکراروو چې د خبرو رو مخالف نه یو، او له هر هغه مذاکرین ملاتړ کوي چې په افغانستان کې سوله او امنیت راولي. تاسو په هیګي چې د عمل په پروګرام کې په ملي روغې جوړې ټینګار شوی، خو موږ نه باید د جنگونو د قربانیو حقوق تر پښو لاندې کړو. کوم کسان چې په جنگي جنایتونو تورن دي، موږ غواړو چې هغوی د قانون په وړاندې ځواب ویونکي ووسی.
د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان په اړه د لندن له نړیوال کانفرنس نه چې ټاکل شوی د پنجشنبې په ورځ جوړ شي خپلې غوښتنې هم مطرح کړې. په دغو غوښتنو کې چې د دغې ډلې د یو مسؤول اجمل بلوچزاده لخوا ولوستل شوې پر افغان دولت ټینګار شوی چې خپل قضایي سیستم پیاوړی کړي او مجرمینو ته د بخښنې فرهنګ له منځه یوسي.
دولت افغانستان باید
د افغانستان دولت باید د هیواد قضایی سیستم پیاوړی کړي او له مجازاتو څخه د بخښنې فرهنګ له منځه یوسي. د افغانستان دولت باید د عدالت د تامین او د حقایقو د راسپړلو له میکانیزمونو څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان دولت باید د سیړنې او پلټنې پروسه پیاوړی کړي تر څو وکولی شي چې دولتي پوستونو ته د هغو کسانو د رسېدو مخه ونیسي چې په جنګي او نورو جنایتونو تورن دي.
د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله په داسې حال کې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د انتقالي عدالت د تامینېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هیڅ کومې جنګي ډلې دغه عدالت نه دی پلی شوی. اوسمهال هم داسې شکایتونه کېږي چې په افغان دولت کې ډېر هغه کسان د لوړو مقامونو څښتنان دي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې جنګي جنایتونه کړي دي. بل خوا د افغانستان جمهور رئیس هم د ولسي جرګې هغه مصوبه توشیح کړې ده چې له مخې تیر په هیر اعلان شوي او په تیرو جګړو کې ښکېلو خواوو ته پکې عمومي بښنه اعلان شوی. خو عام خلک بیا هم د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د لکونو بېګناه انسانانو وینې توی کړي دي.
بیا هم د لندن تر کانفرنس مخکې د یو بل کانفرنس په ارتباط دا خبر لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازیو نن په ترکیه کې په یوه خوله وویل چې د افغانستان د شخړې لپاره یو مشخص حل پکار دی. دغه غونډه چې نن وشوه د رویټرز اژانس په وینا یې هدف د سیمې په سطحه د یوه واحد دریځ خپلول و. په غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر، د ایران د ولسمشر لومړی معاون، د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ هولبروک برخه پکې اخیستې وه. د تاجکستان، عربستان، عربي متحد اماراتو، ناتو او اروپایي ټولنې استازیو هم په استانبول کې حضور درلود، خو په دې غونډه کې د ترکمنستان او ازبکستان استازیو برخه نه لرله. بل لور ته په دې وروستیو کې افغان چارواکو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو خبره ډیره ګرمه ده او ویل کیږي چې دا مسله د لندن د کانفرنس د اجنډا په سر کې هم ده. خو ځینې کارپوهان او مسؤلان بیا وایي چې دا کار زیات عملي نه بریشي او هدف یې د افغان حکومت د ظرفیتونو پورته کول دي. د مسلې تفصیل به د رویټرز اژانس راپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه واورو.
دا چې د 2011 کال تر لومړیو پورې به د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیتي چارې افغان حکومت ته وسپارل شي، په واقعیت کې د مسولیتونو د سپارلو یو ستر پیل نه دی، بلکې هدف یې دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سمبالښت او تجهیز چارې چټک شي او د افغانستان جګړې یا شخړې ته یو سیاسي حل ولټول شي. رویټرز اژانس لیکي کچیر افغانانو ته د امنیتی چارو د مسولیتونو د سپارلو لپاره د 2011 کال ټاکل شوی نیټه چې د لندن د کانفرنس د اعلامیې په مسوده کې هم پګوته شوی ومنل شي او هر څه په بری سره ترسره شي، نو لویدي سیاستوال به هم د افغانستان د دې اتکلنې جګړې د بری ادعا وکړي او د مربوطو هیوادونو د انتخاباتو په جریان کې به د خلکو په اذهانو مثبت اغیز وکړي. په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ وکیل جان دیمسی وای فکر نه کوي چې دا به افغانانو ته ستره مسؤلیت سپارنه وي. ښاغلی دیمسی له هغو ډیپلوماتانو سره هم کار کړی چې د لندن د کانفرنس او افغانانو ته د مسؤلیت سپارلو د پلان مسوده یې برابره کړې او دې کار ته زیات هیله مند دي. ښاغلی دیمسی زیاتوي دا به افغان حکومت متوجه کړي چې خپل پوځ او امنیتي ځواکونه دې په جدي ډول غښتلي کړي او دغه راز به طالبانو ته هم دا پیغام واستوي چې نړیوال امنیتي ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې نه پاتې کیږي. اژانس لیکي زیات امکان لري چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي او دا ځکه چې د افغانستان شمال د نورو برخو په نسبت آرامه ده. د انګلستان د دفاع وزیر باب اینزورت هم د یک شنبه په ورځ ومنله چې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل به یوه اوږده پروسه وي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي که څه هم چې پوځ ښه روزل شوی او د پخوا په نسبت ښه تجهیز او عالي مورال لري، بیا هم نشي کولای په هر ځای کې په یوازې ځان خپلې دندې پر مخ بوزي. له بلې خوا د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پلان رامخته کړی او غواړي د کار، پیسو او زمکو ورکولو په بدل کې هغوی وهڅوي چې وسلې پر ځمکه کېږدي په ټولنه کې جذب او عادي ژوند پیل کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ستنلی مکرستل چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته هیله مند دی د دوشنبې په ورځې فاینانشل ټایمز رسپانس سره مرکې کې وویل، د یو عسکر په صفت زه په دې باور یم چې موږ کافي جنګېدلي یو. زه فکر کوم هر افغان که چیرې د تیر وخت په ځای د خپلې راتلونکي په اړه فکر وکړي نو د سولې په کار کې مهمه ونډه اخیستی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په فروشګاه سیمه کې د مرغومي د 28 منټې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو اصلي پلان کوونکی نیولی دی. دغه ریاست ویاند سید انصاري نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کس کمال الدین نومیږي. دغه شان نوموړي له کابل څخه د یوې تورستي ډلې د نیونې خبر هم ورکړ چې ویل کېږي د نورو بریدونو تر څنګ په هغه برید هم تورن دی چې د ملي شورا پر غړي عبدالرب رسول سیاف شوی و. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان سید انصاري وایي چې د کابل په فروشګاه سیمه کې د مرغومي د میاشتې د 28 نیټې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو اصلي پلان کوونکی له 4 ساعتونو وروسته نیولی دی. خاغلی انصاری د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې کمال الدین د عبدالله او ریحان په بدل نومونو چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، د یاد شوې ورځې په امنیتي پیښو کې چې د وو تروریستانو په ګډون 12 کسه پکې وژل شوي او څه باندې 10 کسه پکې ټپیان شوي دي، د وو کسو ځان وژونکو او برید کوونکو د انتقال او دوی ته د پلان ورکولو چارې ترسره کړي دي. د خاغلی انصاری په وینا نوموړي ته د پاکستان له ټل څخه د رؤوف منګل په نوم د یو چا له لوري لارښوونه شوې وه. دی وایي دغه کس هغه څوک دی چې د مرغومي د 28 نیټې بریدونه یې رهبري کړل. وو کسو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړ، وسلې او مهمات یې ورکړل او دوه کسه یې په خپله فروشګاه ته وروستل. د ملي امنیت ریاست ویاند وویل چې د کمال الدین د نیونې پر مهال د کابل په سیاسنګ سیمه کې د ده د استوګنې له سیمې څخه یوه اندازه وسلې او چاودېدونکي مواد او د ولسمشرۍ د ماڼۍ، د عدلیې د وزارت، د افغانستان بانک او کابل سیرینا هوټل شفري او کروکي کوډونه هم ترلاسه شوي دي. سید انصاري دغه کسان طالبانو پورې د تړلې قمندان سراج الدین حقاني له ډلې وپېژندل. کمال الدین چې د کابل په فروشګاه سیمه کې د مرغومي د میاشتې د 28 نیټې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د اصلي پلان کوونکي په ډول پیژندل شوی دی، د هغه ویډیوي کلپ په یوې برخه کې چې په خبري غونډه کې خپور شو داسې ویلی دی:
دغه پلان چې حاکم صاحب په پاکستان پټل کې اوسېږي، د غالي جلال الدین حقانی کمانډان دی، هلته داسې جوړ کړی و چې ماته د بشیر په لاس باندې اووه کسه انتحاریان دلته راولېږل او شپې بشیر پلان تشریح کړ چې د تاب وظیفه چې دوه نفره پروژګاته خیځه چې په سرینا حمله وکړي او حاجي مسعود به دوه درې نفره خیځي بامیان هوټل ته چې په ادریا باندې حمله کوي او مهمایون به زید واسکر سره هغه به په ارک باندې حمله کوي. همدغه شکل باندې ساروت او حرکت مو ډزې شروع شوې، جنگ شروع شو.
خاغلی انصاري دغه شان وویل چې د کابل ښار له 15 ناحیې څخه هم د تروریستانو یوه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د نوموړي په وینا دغه تروریستي ډلې د ملي امنیت ریاست د مرستیال عبدالله مانی د وژلو او د ولسی جرګې د غړي عبدالرب رسول سیاف وړاندې د برید په هغه پلان کې لاس درلود چې د نوموړي 15 ساتونکو پکې وژل شول.
ګروپ لګې تروریستي راکه چندین حملات
دی وی بل تروریستي ډله چې د کابل په لویدیز او پغمان کې تروریستي بریدونه پلان کړي، هر یو په خپل ډله کې یو بدل نوم لري. د عبدالملک رول ډیر خطرناک دی، ځکه له چاودیدونکو توکو واسکټونه جوړوي او نورو ته وسلې او مهمات په واک کې ورکوي. د خاغلی انصاري په وینا د دغې ډلې مشر عبدالملک د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او دا یې منلی چې د ځان وژونکو د واسکټونو د جوړولو په برخه کې په وزیرستان کې زده کړې ترلاسه کړې دي او د ده په لاس په یو جوړ شوي واسکټ د ملي امنیت ریاست مرستیال عبدالله لغمانی هم وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان زیاته کړه چې اکثره تروریستان د افغانستان د پولو له هغې غاړې څخه دغه هیواد ته رالیږل کېږي، خو د نوموړي په وینا دوی دا وړتیا لري چې دغه تروریستان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
اوس هم یو تحلیلي مطلب لرو. انټرنیشنل هارل ټریبیون او ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په وینا یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د دې مقالې مهمې برخې له سلطان محمد سرور څخه اورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي، په کابل کې د امریکا سفیر په تیرې نومبر میاشت کې پا په واشنگتن کې خپل مشرانو ته خبرداري ورکړی چې جمهور رئیس کرزی یو مناسب ستراتیژیک شریک نه دی او د خپلې واکمنۍ مسؤلیتونو ته غاړه نه ږدي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آی کیمبری دا خبره په هغه یو محرم پیغام کې کړی چې افغانستان ته د نور عسکرو د لیکلو د خبرداري په اړه واشنگتن ته استولې. انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفیر د هغو دو پیغامونو اجمالی فهوا چې د په تیرې نومبر میاشت کې واشنگتن ته لیږلي وو د څو ورځو په ترڅ کې څرګنده شوه او په سپینې ماڼۍ کې د ډیپلوماتانو او پوځي مشرانو ترمنځ تودو بحثونو او کړکیچ ته لمن ووهله. پوځي مشران افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د استولو غوښتونکي وو. خو د دغو پیغامونو پوره متنونه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړي د لومړي ځل لپاره ښیي چې د امریکا سفیر د افغان قیادت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وضعیت په اړه په خپل نظر څومره ټینګار کوي او وایي چې د امریکایي قواوو زیاتوالی به په خپل ځان باندې د اتکا لپاره د جمهور رئیس کرزی فرصتونو ته تاوان ورسوي. دغه دوه پیغامونه چې لومړی یې په څلورو پاڼو او دوهم یې په دریو پاڼو کې لیکل شوی دی هغه ستراتیژي هم په تفصیل ردوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو قواو قماندان جوړ کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قماندان جنرال ستنلی مکریستال هغه مهال استدلال کاوه چې د ناکامۍ د مخنیوي لپاره افغانستان ته د نورو قواو استول ضروری دی. انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه وړاندې لیکي سفیر آیکمبری چې متقاعد ډګر جنرال او پخوا په افغانستان کې د امریکایي قواو قماندان وو په خپلو دغو پیغامونو کې په تکرار وایي چې افغانستان ته د نورو زیات شمیر عسکرو استول به خورا زیات لګښتونه ولري چې اندازه به یې لسګونو میلیارډو ډالرو ته ورسیږي او په بهرنیو قواو باندې به د افغان ځواکونو اتکا نور هم ژوره کاندي. سفیر کارل آیکمبری په خپل هغه پیغام کې چې د 13 نومبر میاشتې په شپږمه یې واشنگتن ته استولې لیکلي دي چې افغانستان ته د نورو قواو استول به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل وځنډوي او له یو معقول مهال ویش سره سم خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول به مشکل کړي. دی وایي چې د افغانستان په امنیتی او دولتي چارو کې د بهرنیو د ونډې پراختیا لږ تر لږه د یوې لنډې مودې لپاره په بهرنیو باندې د افغانانو اتکا زیاتوي. انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه وایي سفیر کارل آیکمبری واشنگتن ته له خپلو دغو پیغامونو وروسته پرته له دې چې کوم تفصیل وړاندې کړي خپل نظر بدل او په څرګندونو کې وویل چې د ده اندېښنو ته پاملرنه وشوه او دی افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ملاتړ کوي. خو دا څرګنده نه ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی په اړه به د دې نظر بدل شوی وي او کنه، او دا هم څرګنده نه ده چې هغه شدید لهن چې سفیر آیکمبری په خپلو دغو پیغامونو کې ترې کار اخیستی د راتلونکي پنځمه په ورځ د لندن په کانفرنس کې د ده او د جمهور رئیس کرزی ترمنځ به کړکیچ رامنځته کړي او کنه. دا کانفرنس له طالبانو سره د روغې لارې چارې، افغاني ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش او د امریکا او د حامد کرزی د حکومت د روابطو رغول څېړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روان خبرونه کې ورسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د افغانستان د بیارغونې په اړه د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه اوریدل شي. د پروګرام ورسته اوریدل شي خو اوس د بیارغونې په اړه یو رپورت. په لغمان کې نن شپږ پراختیايي پروژې پرانستل شوې. دغه پروژو په اړه لسمه د ازادي رادیو خبريال داود وفا رپورت لري.
د لغمان د والی ویان سید احمد صاحبی ازادي رادیو ته وویل د جاپان هیواد په مرسته د دریو پروژو په تطبیق په مرکز والی شنګ ولسوالۍ کې زرګونه جریبه ځمکه او سلګونه بابا کورونه د پسرلنیو سیلابونو له خطره ژغورل کیږي. د وویل
دا پروژه چې یو د تیرګاړیو د خپل څنګه ستراتي دیوال چې یو سلو اتیا متره اوږدواله او څلور متره ارتفاع لري تقریبا په جوړېدا سره به زرګونه ځمکه د تخریب څخه مسؤول شي او 350 کوټه باب د تخریب څخه د سیلابونو مسؤول شي. همدارنګه قلاټک بارګوی کانال او استنادي دیوال شته چې ټول سالي اړوند دا هم د سدبره کې خپل شو دا تقریبا 3 کیلومتر سرپن او کانال دی چې تقریبا 1500 جریب ځمکه تر خړو بکی او 1500 کرونو ته کټر شي. همدارز بلد شمټي او کانال سرپن چې 1 کیلومتر اوږدوالی لري 1500 جریب ځمکه خړو بکوي او 100 کرونو ته کټر پرته کوي. دا درې پروژې چې د جاپان سفارت په مرسته جوړیږي 2 لک
دغه راز په مرکز مهترلام او قرغی ولسوالۍ کې د اسلامي کانفرنس له 200,000 امریکایي ډالرو نه په ډیره مرسته درې بابا صحي کلینیکونه جوړ او د خلکو د خدمت لپاره پرانستل شول. د لغمان د والي ویان په دې اړه هم وړاندې وویل.
لغمان ولایت مرکز او د قرغی وارډ 13 کې اساسي کلینیکونه د لغمان ولایت د اجرایي ریاست سرپرست او د سیاحت احمد رئیس ډاکټر عبداللطیف قیومی په لاس باندې د پټۍ په پرېکولو سره ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې. دا کلینیکونه چې تقریبا په هر یو کلینیک باندې نوي زره افریقایي ډالر مصرف راغلی. اسلامي کانفرنس لخوا د دې مصرف ورکړی شوی دی او په یو نیم جرب ساحه کې هر یو کلینیک جوړ شوی چې اته اتاقه دیہاتی دیوال اوبو سره نور ملاقات لري. د دې کلینیکونو په جوړېدا سره خلکو ستونزې تقریبا په زیاته کچه باندې راکمې شوې.
په دې وروستیو کې په لغمان ولایت کې د رغونې بیلابیلې لوی یا وړې پروژې تر کار لاندې دي چې له امله سیمه ییز خلک پرمختللې راتلونکي ته هیله مند شوي دي.
څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د سات د خبرونو لنډیز له فریدي هوټ سیفي څخه اورو.
جرمني وایي افغانستان ته به نور 1500 عسكر ولېږي. ټاکل شوی چې نن به د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو حکومتي چارواکي په یوې سیمه ییزې غونډې کې سره راټول او په دې هیواد کې به د امنیت د تامین او د ثبات په اړه خبرې اترې وکړي. هندي مقاماتو نن په خپل هیواد کې د جمهوریت د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. د لیبیا د دفاع وزیر نن د وسلو د پیریدلو د یو قرارداد د لاسلیک کولو لپاره مسکو ته ځي. نن د بغداد په مرکزی سیمه کې د بم د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د فرانسې د پارلمان یو کمیسیون له مسلمانو ښځو غوښتي چې د ښوونځیو او روغتونونو په ګډون دي په عامو ځایونو کې مخونه نه پټوي. او بریتانیا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له خپل تر ټولو لوی اقتصادي رکود څخه راوتلې ده.
په داسې حال کې چې پاکستانی جګپوړي چارواکي په دغه هیواد کې د امریکایي غیر دولتي امنیتي ځانګړې کمپنۍ بلیک واټر له موجودیت انکار کوي، ویل کېږي چې د پاکستان د سریاعظم سید یوسف رضا ګیلانی امنیت هم د همدغې کمپنۍ خلک ساتي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر د موضوع سپیناوی کوي.
په پاکستانی مطبوعاتو کې تازه خپره شوي رپورټونه وایي نن سبا د دغه هیواد د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی امنیت هغه سرتیری ساتي چې د بلیک واټر په نوم د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ لخوا روزل شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو له قوله ویل شوی چې نږدې 100 کسان چې 15 پکې میرمنې هم دي د پنجاب په سوهاله ښار کې په یو روزنیز مرکز کې د امریکایي کمپنۍ بلیک واټر د روزونکو لخوا د تروریزم پر ضد په نوو تخنیکونو روزل شوی دي. دغه روزل شوو کسانو ته د عصري وسلو د استعمالولو لارښوونه هم شوې ده. په دوی کې اکثره کسان اوس د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ځان ساتونکو یا باډي ګارډانو په ټولي کې شامل دي. په دې اړه بیا حکومتي دریز بل ډول دی. پاکستانی حکومتي چارواکي وایي د صدر اعظم ګیلانی د ساتلو لپاره چې کوم سرتیری استخدام شوی هغوی ته د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال امریکایي روزونکو ټریننګ ورکړو، خو هغه روزونکي په بلیک واټر پورې تړلي نه وو. خود پاکستان د استخباراتو یو پخوانی مشر جنرال حمید گل بیوائی پاکستان د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال د بلیک واټر امنیتی کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړو. هغوی ته د پاکستان د سرحد ایالت د پیښور خر په بالاحصار کلا کې د سرحدي ځواکونو د روزلو دنده ورسپارل شوې وه. د بلیک واټر 15 روزونکي یو وخت پیښور ته راغلي هم. حمید گل وایي کله چې جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان لوی درستیز وټاکل شو نو هغه وویل موږ امریکایي روزونکو ته اړتیا نه لرو. د پاکستان د حکومتي چارواکو د تردید باوجود د دغه هیواد کارپوهان، پخوانی جنرالان، پخوانی ډیپلوماټان او خبریالان په دې باور دي چې د اسلام آباد تر څنګ په پیښور او کراچۍ کې هم د بلیک واټر کمپنۍ په بدلو نومونو په فعالیت بوخته ده. د امریکا، هندوستان او د ځینو نورو هیوادونو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی په دې اړه وایي
دیکھیے بلیک واټر نام جو ہے آفیشلی وہ چینج کر دیا گیا ہے.
د بلیک واټر نوم اوس په رسمي ډول په نورو نومونو اړول شوی دی. د دغه کمپنۍ مشر ایرک پرنس د دې کمپنۍ نوم اوس په زی کارپوریشن باندې بدل کړی دی. همداراز بلیک واټر اوس د ډن کارپوریشن په نوم هم یادیږي. دا کسان په پاکستان کې موجود دي، د امنیتي ځواکونو روزنه کوي. فاطمی وایي د پخپله سوسو واري د یاد شوی امریکایي امنیتي کمپنۍ د مشرانو سره کتلی دي. اسلام آباد ته د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په خپل روسي سفر کې ویلیو چې د پاکستان د ځواکونو د ځانګړې روزنې لپاره امریکایي کمپنۍ فعالیت کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیا وایي زه په تکرار سره وایم چې پاکستان کې د بلیک واټر په نوم کومه امریکایي امنیتي کمپنۍ کار نه کوي. زه په پوره باور سره وایم چې پاکستان کې بلیک واټر یعنی تورې اوبه یا زیړې سرې شنې یا د کوم بل رنګ امنیتي کمپنۍ کار نه کوي. کارپوهان وایي دا جوته ده چې امریکا او پاکستان په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او په دې لاره کې دواړه هیوادونه د یو بل سره مرسته هم کوي. نو که د بلیک واټر کمپنۍ په پاکستان کې موجوده وي او د پاکستان سره مرسته کوي بیا په کار ده چې پاکستان د هغوی د شتون اعتراف وکړي، نه دا چې د خبرې په پټولو خپل رول مشکوک ثابت کړي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
ازادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ټاکل شوی ده چې بل سبا په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل شي. ازادي راډیو مو د دې کانفرنس له بهیره په مستقیم ډول له لندن خبروي. په روان خبرونه کې مو له لغمان څخه د بیارغونې د نویو پروژو په ارتباط رپورټ درلود او نن ورځ مو له کابل، هرات او سرپل څخه هم د بیارغونې رپورټونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د بیارغونې پروژو ته کله یو لوري افغانان خوشاله کیږي، بل لور ته انتقاد هم پرې کیږي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې په افغانستان کې د بیارغونې پروژو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی شي چې دغه پروګرام سالی محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو سلامونه وي او مری او سني پروګرام کې مو بیا تاسو ګڼ پیغامونه راخستي چې پر بیلا بیلو موضوعات دي. وزیات سیمه کې خلک د بیارغونی په غوښتنه کوي. لولس مشر حمید کرزی او نیمه جوړیدن کې کابینې څخه چې ځینې وزیران د ولسی جرګې لخوا تایید شوي، د خلکو غوښتنې په اوسني پروګرام کې زموږ عمده مسایل دي. زه سلیم احمد سالی. ازادي اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې مو پر زیاتو مسایلو ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي وو او اکثر یې خبره هم سول. اوس به د اوریدونکو هغه پیغامونه راوخلو چې په خپلو سیمو کې د بیارغونې غوښتنه کوي او ځینې کسان خدا وایي چې په سیمو کې یې د بیارغونې روان کارونه د قناعت وړ نه دي.
ولایت کاپیسا ناصر خان خبر کوم. ما دے کرزی صاحب نا دے وزیر دے آبیاری نا دا خواہش دا کہ کاپیسا کے بالکل خدمت سوائے دا خپل مرکز کے او نا دے منگ سرک جوڑ سوائے دا پا ملینو ملینو جری دا زمک اپراتا دا او سابق کے زائی خان پا وقت کے آتا جری آتا نترائی د نار بارو څلور متر زوروالې اوس یو متر یو نیم متر باردا او نیم متر چوروالې ده. نو د دولت نه د موږ دا خواهش کیږي چې دغه پروژه موږ ته جوړه کړي او موږ به ډېره تشکر وکړو ځکه چې موږ خپل رایه د تور کړي د اخلاص نه او چې وطن ته خدمت وکړي.
او د موږ دا دوه کال کیږي چې د موږ د امبستګي روپی راغلي دي او د موسی ولسوالۍ ته هیڅ ناوه هغه نه توضیقي نه ورکوي. موږ نه پوهېږو چې مسؤلیت د موږ څه شی ده چې د وزارت د موږ له طرف موږ سره څه شخصي دښمني لري او که انکشاف جهاد وزارت وي نو باید د موسی پروګرام هم تطبیق شي.
زه د ولی خان کتوازای د ساړو د کړي د شانواز راره یوه
زما دا خواهش دی چې وطن ډېر جوړ شي او سړکونه دې سم شي او دا خواهش له ازادۍ راډیو چیز کوم.
پروان ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ د حامد کرزي صاحب څخه خواهش دا دی چې دا یو نیم کال کېږي چې پروان په پروژه کې سړک شروع شوی دی او دا نه بشپړېږي.
محمد یم د غورمایټ ولسوالۍ د لنګري ډکرې صاحب سره په تماس کې یم. زه غواړم چې موږ ته کرزي صاحب خدمت وکړي. زموږ جادي کلینیکان هېڅ پر مخ نه دي تللي. دا که څه هم د ورکو اجزانو خپرونه زه د کرزي صاحب نه ډېره مننه کوم. ولې موږ سره خدمت نه موږ سره خدمت نه دي.
زه لال محمد رفعت د کندی لغې ګما غواړم چې خپل د کلی یو مشکلات تاسو سره خبرې وکړم. هله منیم چې دغه مشکلات انعکاس وکړي ورکړي زموږ مسؤلینو ته. زموږ په کلی کې یو لیسه دی چې تقریبا لس دولس کوټې لري او دوه کال مخکې د هغه کار پیل شو او تر اوسه پورې نیمګړی پاتې شوی دی. دلته تقریبا یو زر دوه سوه کسان څنګه کوي او تاسو نه هله کوم چې زما اواز چارواکو ورسوي چې دغه مشکلات ته پاملرنه وکړي. تاسو نه لږه مرسته دای کوئ.
د پروژو په حساب باندې دغه ته د اغا خان په نامه باندې چې کومه پروژه ده ډېره یو بین المللي پروژه ده بېخي کار نه کوي. په حقیقت باندې کار نه کوي. یو په نامه دی هغه دلته ده چې د کلیګي په حساب باندې پروژه ده دې کې هیڅوک نه رئیسان کوم کار کوي او نه یې دغه کاریګر خارجیان ښه دي چې راشي. هغه له یو کې دا سپینګیرو سره معامله جوړه کړي. هغه خپله کارونه بند پرېږدي بس ما ځان لږ لږ لاس کې وي نورې همداسې پرېږدي. زمالم حقمال ده د شکردارۍ ولسوالۍ څخه د برق د شکردارۍ څخه د پوهېد دې خواته کوم هغه لکه دې امکاناتو دې خوړی شي او دوی د وزیر نه هیله کوي چې برق دې خواته هم ورکړي.
زه له غوربند نه خبرې کوم. د ایمان دولت نه هیله داره چې زمونږ د غوربند سړک غمخورګي وکړم. دې
مسلی مې تنتان د سوالې نه چې ترلاسه کړل نه تماس نیولې د بلخ ولایت نه. زمونږ دا مشکل لري چې تنتان د سوالې کې نه بس نه سړک نه سړک جوړ شوی دی. زمونږ نه خو لاس متر خو برق سره دی خو برق نشته. کله چې نو دا هیله لري چې موږ ته د تازه زمونږ مشکلات درحال کړي.
ولایت کندوز کو ولسوالۍ ایمان صاحب کرای کو په دې رنګین مقصد د وګړو معلومات رسید هغه موږ په شنو وګړي پراته په شنو مترو بولا نه دي. مقصد کړی ساتو موږ دا درخواست چې دا وګړو څنګه هم کورې وکړي په ما
په لوګر لا د تاسو نه راځي زم چې مکلین نه دا خوای شرم چې دا د لوګر څار دا د بند باغ جوړ تربینونه ولا نه کیږي. زه جوړ شوی دا تربینونه نه کیږي.
د بیا رغونې په برخه کې مو د ځینو اوریدونکو نظرونه او تبصرې واورېدې. ځینو د دغو چارو د ګړندۍ کېدو او ځینو د اصلاح غوښتنه کوله. اوس به د اوریدونکو هغه پیغامونه راوخلو چې له ولسمشر حامد کرزي څخه یې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دا چې د اوریدونکو څه غواړي دغو پیغامونو ته به غوږ شو.
او بل دا خارجه نه درو چې د شپې عملیات خارجان ته وایي چې د شپې عملیات بند کړي.
که زمونږ د خبره خدای درته لپاره نشر کوي خامخا. که زمونږ د خبره رئیس جمهور یا دغه مشاورین یا دغه مشاور وزیران اوري دا دی باید رئیس جمهور ته ورسي. رئیس جمهور د زمونږ خلکو د پیغام دی چې خدای درته لپاره خدای نه وریږه د قومندان نور مې ریږه. یو قومندان ماری پکې بل قومندان ماری پکې اخر مرګ او د سلام
کله چې موږ خواهش کوو چې دا کابینه تاکي دا جنرال مستم دا ویل دي دا خو به چې مرګ دا وګوره د ملت کوینو په هغه باندې لاسونه سر دي. یو غریب د کندو سولای د شرطي او فن خبر کوم تاسو سره
زمونږ د خاغلی حامد کرزي نه غوښتنه ده چې په ډیر وزارتونو هیڅ کار نه کیږي. دا خود لکه چې بغت الله مجددي به چې خلک خوشحاله ول او نوي وزارتونه به ورته تشکیلول دي. وشه نه خلکو خوشحاله ول د پاره خپل دغه شروع کړی نه دا چې نوي وزارتونه تشکیلې او خلک به خوشحالي. کار په نوي وزارتونو نه کیږي. کار په یو کیام چې کار کوي ټول افغانستان ته کفایت کوي. والسلام.
زیاد د جلالابات ښار څخه د ازادۍ رادیو ته خپل پیغام سپارم. جمهور رئیس چې د افغانانو د زیاتو مشکلاتو سره انتخاب شو
او د دوه انتخاب په خاطر باندې افغانانو عام طور باندې او پښتنو خصوصا د خپلو غوټو پرې کولو د خپلو لاسونو پرې کولو او د خپلو سرونو د پرې کولو په بدل کې انتخاب کړ. خو متاسفانه ښاغلي کرزي دا کابینه هم د تېرې کابینې په څېر انتخاب کړله او د افغانانو د زخمونو باندې د ملحم د پټۍ په ځای باندې مالګه وجوړوله. جناب کرزي صاحب د خپلو معاونینو په انتخاب کې د ملت د غوښتنو خلاف کړنه وکړله او دوه جنګسالاران او توپکماران یې انتخاب کړل چې د هغو جنګسالارانو او توپکمارانو د لاسهونو په هغه سره اوس چې کوم اصلاحات په دولت کې کرزی صاحب او د افغانستان ولس او د افغانستان اکثریت ملت غواړي د هغې مخنیوی کوي. مونږ د محترم کرزی صاحب څخه په ډېر احترامانه ډول باندې غوښتنه کوو چې اے کرزی صاحب د افغانستان ملت تا ته د رایې در کولو په خاطر باندې خپلې ګوتې پرې کړلې خپل لاسونه پرې کړل خپل سرونه قربان کړل. اے تا کې خو افغاني غیرت شته که نه؟ که د میرویس خان مشی که نه؟ که د احمد شاه ابدالي مشی که نه؟ د غورین مسایې
کنا؟ د کندوز ولایت د ایمان سره ولایت کوستان په دې کوم کړي صاحب دا وایي دا رکت شي دی او پر بچا جوړو نه خبر کړی دی. نو شکایت ازادي راځي دغه کې ګرځي ته ور دي دا ما واز دې کړی تر فون د احساس ولاره دې ته زما دا خبره ده چې د لغمان کوم خلص شیدان شوی دی وحشی رلدور شیدان کری دی کرزی دی دی آغا با نخلی یاد دی خلق تسزاور نکی نو دی لغمان مسلمان و متدعین و لسوا دی دی مقابل که انشاءاللہ میلی قیام کئی
زمان یاد پرا روایت لکو کوار بلو سالی لیرانا تلیفون کم زموش خبر دار که دا کرزی صاحب جو ویل سی که مجیر سر دیر جلو دیر پا دا ایران که یعنی که دا مجیر و خواهد گور از ما خبر دیر جل تکرار
دا پرا دا ولایت ما دلاران دا ولو سالی اگر مر سلام و کرزی صاحب تدا دی چه دا غا چارواتی مصوطه نکستان یاو خواهد گی یکی دا جن بلرسی دا گر علمای ملایان انتفیدیل اگر اوتا انزر خالی پاته دی
موږ دغه تغازا د امیر کرزی صاحب خپل د رهبر اصلورو چې دغه شي رهبري موږ ته وکړو لکه د نورو مملکتو ده لکه د ایران ده لکه د نورو خارجي کې شروع ده داسې رهبر نو نه یي چې دی پاکستان کې د ملت پاکستان کې نه دی یوازې خپل پاکستان کې دی کوچنیان دلته چیغې وایي وروره پسې راخیستي نوم پسې روز دین لرو نه ورځ روز دین لرو اخوا تان خپل د بدبخت یوازې تیاره بکوام وطن دی یو غړپ وبه نه لري په زرو زرو خلک دلته دا د مهاجر دی دا د بکوا د پرا د ولایت او بکوا
نو عبدالخالق نومېږم د غوریان د ولسوالۍ د هرات ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما ښایست کرزی صاحب ته دغه دی دی وایي زه اداري فساد پر مخ بیایم او که چېرې دی پایکه سره اداري فساد پر مخ بیایي دی د پوستو د او د دې ولایتو د ولسوالۍ سره رشوت ورکړي او دوهنګ د مسلمانانو د پښتنو پر کورو باندې بمبار نه کوي. وسلام
زه د هرات ولایت د غوریانو ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما نوم عبدالمالک دی. ما د کرزی صاحب دا خواهش دی چې په خپله څوک په کور کې مخالف وي او غلا او دا روای نو حتمانې اولادان غلا کوي.
نور حق صاحب دا لوګر ولایت مداري ولسوالۍ نه کرزی صاحب نه یو هیله لرم هغه دا چې دی ولې همېش په شریف دې کوي چې خارجي افغانان راولي دلته په کابینه کې دخیل وي داسې افغانان چې خپله د افغانستان له منځ وټاکي چې هغوی باندې د افغانستان رنځونه تېر شوي د افغانستان په دردونو باندې کړېدلي وي او د افغانستان د خلکو له زړونه راشي. افغانستان کې ډېر هوښیار هوښیار خلک سره فهمیده خلک سره تحصیل یافته خلک سره همدغوی نري ورته انتخاب کړي چې د افغانستان د خلکو په دردونو باندې رنځېدلي وي او د هغوی په درد دوا شي.
ښاغلی حامد کرزی ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کامې نه خبرې کوم. حامد کرزی صاحب دې تاسو دا دا بلډنګونه چې جوړ شوي دي دا د کوم ځای نه جوړېږي؟ دا پیسې د کوم ځای نه راغلي دي؟ دا د دې تاسو چې وکړی شي زه مزدوري کوم 100,000 روپۍ د میاشتې پیدا کوم. زه یو کوټن شم اچولې او خلک بلډنګونه اچوي. د دې تاسو چې وشي. وسلام.
زودار در امداد زمینی سرکار جدید دخا خاص مخاطبیم مدرن جمهوری خاص در افغانستان حال برادر کرده دارایان از قام نزد نمیلاد آمد سام بر بنیاد و مخاطب در افغانستان حال بنیاد است نمون انسان جی نادالی اول سلطین که مدیران و والیان و پتلین جی در قام رو تکداران و معاصر کرده سر فریدوی زودار در قام زدی آزار تکداران تو مرد بیدنی
زبران و سنخیل خبری کو حال پیران کیم زد ازادی رادیا ټول کاکون په سلام وایم زد پکتیکا ولایت جان خلو ول سوار موږ کله غواړو سمو د ایران کومه ډیر پنکړی یو کرځای صاحب له افغانانو سره یو څوکړي یو څو وخت پاره د وخت ورکه افغانان ډیر تنګ دي
ما صبر ول سیار د کندهار ولایت معروف ول سوالی کلی سالسون او سدین کیما فریق دولت او ملي لوري ورکوې سره واسطه ما در غل طرف غل خونی مبارکی وایم ویتا تردیر خدیر خاطر وایم که دولت غم وفری در ولایتو غم وفری در ولسوالو غم وفری در سرکان غم وفری در کل ایتمان غم وفری اللہ جی برای پردار که بر حق بنده اور ترزم مر ساب سر پر غل رو لازو ختم ہوئی او مای ساب سو مولت سو را ورکی مولت ساب سو را در که زده یو افغان تحیس دار افغان دا حل لرمه که نوری بینی مطوی وی نور ورن ملگوی نور جدونا مطور تکوی خپل کورن جوڑ کری خپل وطن آباد کری خپل ولت آباد کری خپل کنده خپل کری خپل کنده پسر سال واچوی او زمادان و امید را تا لکی مور کوی دیو افغان نا امید را تا لکی مور کوی
محمد نبی مخلص د غزنی د ولایت تاجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی ټول حلم تاسو سره د پکا ش باندې ما علاوه د افغانستان تر ټولو کمیسیون وزارت شو دی نو دغه دی چې په افغانستان کې کوم علمي تزات دي رامختکلي او غیر نه ک طالبان ورته لیکيږي آیا قرضي صاحب خو هم د افغانستان کوم مسله د ټول په غاړه باندې اخیر دي عمومي جرګه چې د جوړ کړی د طالبانو سره باید هغه کسانو سره خبره وشي چې هغه د طالبانو مشران کمانډران خلک دي قرضي صاحب سره ولاړیږي او غیر نه کړو ته ولور کوي او غیر نه خلک ته بمباروي د دې جواب ما تر دو سره دی چې بیا ته زوایي زه قدرت نه لرم
کاپیسا ولایت تقابل سوالی نه هغه شیرین خبرې کوم زما د امنیت په باره کې دا سوال د میرکرزي صاحب نه چې د امنیت په باره کې د اسلامي کنفرانسونه جوړ شي او په کابل کې اسلامي بیرغ جوړ شي
زه نازر خان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی د کرزي نه دا ما خواهش ده چې دغه پیسې چې کومې د ولایت کاپیسا پروژې ته ورکوي دغه د داسې خلکو ته ورکړي چې هغه خدمت وکړي دا دوه کاله یا یو کال مخکې دا پیسې چې ورکړې وې دا د هغه د وطن داړهمارانو ته ورکړې وې او په خپله جیبونو کې جای کړې نه غنم سو چاته نه نار وایسته نه پروژه جوړه کړه نه سړک جوړ کړه نو د دولت د جیپونو نه د ما دا خواهش ده چې داسې یو سړی وطن ته دې راسي پوښتنه دې وکړي میراو ته دې ملک ته دې دېرسې دې نه ګرځي داسې دې ووایي چې دغه نار څوک جوړوی چې زورور ته څوک وایي چې کونه دې پټاکه نو زورور ته چې دوی پیسې ورکړي هغه نه څوک پیسې اخیستی شي
زما له کرزي صاحب نه دا غوښتنه ده چې باید خارجیان له افغانستانه وباسي
او یو عامل چې او تاسو په خپل پاکستان کې ونان دی هر مخ دا د ثانیا د کار دی
خو چې دا موږ سره د نړۍ د بلګونو د نشو نشو د خبرو د کې د واز مو ته وایي چې ما د دې د صدا وایي چې ما راکو با ما د ته دا د اړ په صاحب د دې دا ولا خو موږ لري نو صاحب رګ د باګران زندان دی چې بل څه نامو د مانو چې د کوم کلي کې چې بندان نو وځي
زاد افغانستان غیرتی ولست سلامونه او نکی هیلی وایم او د زمو د کارزی څخه یو دا پوښتنه لرو چې دا په مخکې د انتخابات نه وویل که چېر زه کامیاب شم نو طالبانو ملا احمد عمر اسامه عبدالدین سره به خبرې کوم او تر اوسه پورې کم زیات یو کال شپږ اته میاشتې ووتلې تر اوسه پورې خبرو ته مقام نه ورکړل شوی او زاد کارزی څخه دا هیله لرم چې طالبان سره زر تر زره خبرې وکړي
د افغانستان رئیس جمهور د ازمنګ رئیس جمهور دلته ورو بمباري او زیر بمباري چې دا وي استاد یې نه ولري په استاد خو نه کېږي
کرتي صاحب ما ته غوښتنه وباید چې وطن ته امن راولي او سوله راولي
کوم جنګ او جګړه چې نن په افغانستان کې روانه ده دغه مسؤلیت ټول د خونو هر چې د کرزي په غاړه ده ځکه چې کرزي ورو کني شي کولی څه لپاره ناستې دي رئیس جمهوري کې
زه زه د افغان د ایران د تهران څخه خبرې کوم په افغانستان کې په سلو کې 50% پښتو زبانان ژوند کوي اوس تاسو پارسي خوشي د پارسي مخ ته کړی دی په بي بي سي کې پښتون تر څه کړی دی اله دا د پښتنو سره خیانت نه دی آیا دا د ټولو افغانانو د پښتنو په ارزښت کې ژوند کوي دا خیانت نه دی د افغانستان 50,000 کلنۍ کې ما پیغام دغه د ټولو پښتنو ته خصوصا ټولو افغانانو ته په افغانستان باندې کلتوري یرغل روان دی کلتوري تجاوز په افغانستان باندې سوی دی که د دغه مخه ونه نیول سي چې تاسو په راډیو کې وایئ چې شپږم د ثور د جدي نه د شپږم د جدي نه به دغه د کمونستانو د کوتاتې شورابیانو راتګ نه بعدې اغېزې افغانستان ته دی پرېږدي
د موږ په ولسوالۍ کې د پکتیکا په ولایت سروې په ولسوالۍ کې عسکر کوم په هغه باندې په سړک باندې ولاړ دي دغه عسکر له ډرایورانو چرپی وړي زه په خپله ډرایور هم نه یم خو ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې 200 کلدارې یا 100 کلدارې یا 300 کلدارې ترې وړي تاسو مهرباني وکړئ لوړپوړو چارواکو ته دا خبره ورسوئ یا د پکتیکا د ولایت له مقامه چې دي سروې ولسوال ته یا کومندان ته دا خبره ورکړه چې دا اشکار نه کوي دا ډرایوران خو چې چټي تنګوي
زه عبدالولي د کندهار د ولایت څخه خطیب یم زما د ښاغلي جلالت معاف محترم امید کردی صاحب څخه دا هیله امید دي چې د خپل په حکومت کې اصلاحات راولي لکه څنګه د بلخ د والي عطا محمد نور رقمه خلک چې دي چې په وطن کې نفاق او بې اتفاقي رامابینځته کوي داسې یو قسم افغان دښمنه خلک په وطن کې پرې نه ږدي
زه د هغه نه کاتنو نه خبرې کوم زه دا پیغام وایم چې که چېرته کرزی صاحب خوشحاله وي چې زه به په دې پوډریانو پولیسو باندې امنیت راولم خو ولاکه په عمر کې امنیت راوي سرڅو په دې کې ټولو کې بدلون راوي دی ټوله ورځ سم دي بس رشوت دو هم باید هم خپور شي او لوړ مقامات یې واوري وسلام
زه د پکتیکا د ولایت څخه خبرې کوم دا خلک خو فالتو خوځې کې لیدلي دي په کرزي باندې ډېر فشارونه اچولي دي څوک ورته یې سي هغه وکړه څوک ورته یې سي هغه وکړه باید خدای جمهور رئیس ته پوښتنه دي د خوخه د شي څوک وزیران کول څوک والیان کول څوک تاکل هغه دي تاکي د خولاري خو رقم خلک ست دي د دښمنان باندې هغه رقم خلک څوک به څه تور تلګي څوک به څه تور تلګي هغه څو تا مکه په لیاج خدای په لیاج قران خپل وطن را جوړ کیا خپل وطن متبا برباد شو خلک زوام پر دو وطنو کې مسافر دي څوک چای خرڅوي څوک چي کی
زما پیغام دا دی چې مونږ کړی صاحب ته وټنام ورکړل د ودا کړي وای چې کسې په جوړولو کې بندیان پرته دي چې چا محکمې شوي دي چا نه دي شوي کنه محکمې شوي دي بیا هم وختونه پته شوي دي مونږ وټنام د تا ورکړل دغه باندې چې کړی صاحب دې مونږ سره ودا کړي پښتنو سره بزر ډېرې کلاکې ودا کوم پښتنو د بزر راي هغه ورکوم وند ورکوم په حکومت کې اوس یو بارخانه دا ورکړي او دا مونږ غواړو دا خیر شوندای چې بندیانو غو مخري
علی خان نیازی له اسلام آباد نه خبرې کوم د حامد کرزی نه مونږ امید لرو چې ان شاء الله د مونږ په اسلامي افغانستان کې به د پدراتون کې 15 کلونو کې به نورم نظام ټینګ کی خو مګرم خلک ورسره مرسته وکړي د خلکو مرسته ته ضرورت شته
جنیا مطلعانو معنی چې د انمن ولایت زرمشیر وسالو شهدن کوي په الحال د بلوچستان مرکز کې خوشاله تخت سره په تماس کې یم او موږ ما سلامونه سلام نامه سالي ساتول دي دایمه پیغام بخښه نشر کوي زه لکه چې دا سوال کوم خو دا پښتنه جن کوم څو بالا بس نور د طالبان او رون سره جوړه وکړي چې هر کې دي څو بالا د طالبان سره جوړه وکړي
د ایران څه زحمت ورکوم زما دا وینا د مخ مام دا خبره مخ ته بیان کړل او د ازادي راډیو کارمندانو ته کړی ساز ما خبره از ما وینا اوري نور همکاران اوري د افغانستان د پرولسوالي یا پر ولایت باندې د پښتنو وکی مسلمانان یا ځوانان یې د ستغټستون سره مخ تي د دوه تکویا د دو ساتنه دي د پجدي د حال باندې وکي چې دغه د زموږ رئیس جمهور د افغانستان ماشومان او ځوانان او سپینګرو او خزو د ترای ور کړی د دې د پاره چې موږ راته راشي نو موږ د دې تکلیف استون سره مخ یو نو موږ د هله کو د کجې صاحب څخه چې موږ ساتنه دي د پجدي حال باندې وکي
او ټول افغانستان او ټول مجاهد ملت خدا غوښتنه کوم چې دوی باید چې ملک خدمت وکړي. دلته ډېره بېکاري ده، بېکاري ستونزه لیکې ډېره ده، موږ در په در یو خار په سر مهاجر یو.
ولسمشر حمید کرزي څخه مو د اوریدونکو بیلابیل غوښتنې اورېدې. له دې سره د پروګرام د پای شیبو ته نږدې کېږو، خو د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې تاسو هم کولی سئ د افغانستان او سیمې پر روانو مسایلو او نورو موضوعاتو خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ. د پروګرام شمیره ده 00422114115.
تر اوو ورځې په اونۍ کې